درنو ریدونکو السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ته د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ خراغلاست وایم. نن چهارشنبه د 1499 کال د سرطان چنګاښ شپږویشتمه د 2019 کال د جولای 18مه د ازادي رادیو په دغه سارنې پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري. دا مو د سر موضوع ده. مهمه بهرنۍ مسله هم دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي له ایران سره د ترینګلتیا د پای ته رسېدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډې هڅې کوي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او بهرنۍ موضوع هم دا چې اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیره اورسولا فون در لاین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډې هڅې کوي. میلر چې پرون سه شنبه د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی و، په دې اړه وویل: وی دا افغان ځواکونو او نړیوال ائتلاف لوري په ډیر دقیق ډول غواړو چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو مخه ونیسو. موږ په خپلو عملیاتو کې دقت غواړو، او که دقت په پام کې ونه نیول شي هغو کسانو سره حساب کوو چې بې پامۍ کړی. خو له دې سره په یو وخت زه د افغانستان د خلکو پر دې اراده باور لرم چې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي بهترینه لار د تاوتریخوالي کمول دي. لدی سره په یو وخت د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو پرون سه شنبه د ولسی مرګ ژوبلې پر موضوع خبرې کړي. د ملي امنیت شورا په خبره شوې خبر پاڼه کې وایي حمدالله محب او تدامي چې یا ماموتو په پوځي عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي ټینګار وکړ. په تیره یوه اونۍ کې له لوګار، کندهار، اروزګان، بغلان، میدان وردګو او نورو ولایتونو د حکومتي ځواکونو او ناټو په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د لسګونو ولسی خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د شاهین د قلي اردو ویاند حنیف رضایی تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبله د بلسراغ په ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې اوښتې.
نیروهای امنیتی با مسایی مشترک و با محوریت
دیوی امنیتی زوکونه ده ملی اردو ده کماندو زوکونه سره پگرده که ده ولسراغ ولسوالی پکولیان سیمه که ناتصابی عملیات کردی چه پا نتیجه که ده طالبان و ده یولورد پوری قماندان مولوی جندالله پا شمول 19 وسلوال وجل شوی و نه نوری تپیاندی.
طالب کشته شدن و 9 نفر دیگه هم زخمی شدن.
رضایی ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې د سیمې خلکو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د بلسراغ ولسوالۍ چې د فاریاب د مرکز میمنی په 20 کیلومترو کې پرته ده، د رواني میاشتې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو له یو کلن کنټرول وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لوري د دغې وراوښتې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې د ناامنۍ له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوې دي. په پنچیر کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس احمد ضیا یزدانی ازادي راډیو ته وویل د دې بې ځایه شویو کسانو شمیر سل کورنیو ته رسیږي چې د بدخشان په کران او منجان ولسوالۍ کې د ناامنۍ له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي اړ شوي. د ښاغلي یزدانی په وینا دا مهال دا کورنۍ د پنچیر ولایت په پاریان ولسوالۍ کې په خیمو کې میشت دي. د پنچیر ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست پرون دې کورنۍ ته یوه اندازې خوراکي توکي هم ورکړي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاسته د دیله خوشامند ولسوالۍ د لوېدو راپورونه رد کړل. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د دې ډلې وسلوالو د پکتیکا ولایت د دیله خوشامند ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا والی سمکنی وویل
چې
په سیمه کې دوه مرکزونه دي چې یو کې پولیس او بل کې د ملي اردو سرتیري ځای پر ځای وو. د امنیتي ادارو په وړاندیز پریکړه وشوه چې دواړه په یو مرکز کې یو ځای شي. د ځواکونو د انتقال تکتیکي او تخنیکي او د ولسوالۍ د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده. د پکتیکا د والی په وینا د امنیتي ځواکونو لدی تخنیکی انتقال وروسته یو شمیر وسلوال طالبان د دیله خوشامند ولسوالۍ مرکز ته ننوتی، خو د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوی او سیمه پریخي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته اروپایي پارلمان د جرمني په خوانی دفاع وزیر اورسولا وندرلین د اروپایي کمیسیون د راتلونکو مشر په توګه تایید کړه. نوموړي لمړنۍ ښځه ده چې د اروپایي ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي. هغه د اروپایي پارلمان له 250 کسیز پلاوی څخه پرون 303 مثبت او 308 مخالف رای وګټلې. وندرلین چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل نږدې متحده ده په اروپایي پارلمان کې له دې نتیجې وروسته وویل. په بخښنه سره چې د وندرلین غاکتروس نه دی آماده، په هر صورت هغه ویلي هغه باور چې تاسو پر ما وکړ هغه اعتماد دی چې تاسو په اروپا کوي. ستاسو اعتماد له ختیځ تر لویدیځ او له جنوب تر شماله په یو متحده او پیاوړي اروپا دی. وندرلین به چې په تیرو شپږو کلونو کې د جرمني د دفاع د وزیر په توګه همکار کړی د ژان کلود یونکر ځایناستی وي. یونکر د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه خپله دنده پریکدی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پایته رسیدو لپاره لا ډیر پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواو ترمنز لا هم د یو بل په وړاندې د سخت ژبې کارول دوام لري. د امریکا ولسمشر پرون د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و بګورو چې څه کېږي، خو ډیر پرمختګ شوی. له دې خبرو د ترامپ اشاره د واشنگتن هغو هڅو ته وه چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د مخه د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري.
The election is critical because election is
انتخابات مهم دي، ځکه انتخابات د اساسي قانون لمخې یو حتمی پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر که زه هم قبول سوکوي باید د سولې لپاره واک ولري.
دا هموري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د امریکا د کابینې په غونډه کې د ایران سره د روابط په برخه کې له پرمختګونو یادونه کړې. ډیر پرمختګ شوی دی، هغوی خبرو ته چمتو دی او به ګورو چې څه کېږي، خو ډیر پرمختګ شوی. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
د غنمو یو ترشلو ډیر نه د لاس وهلې وو، خو خط مې هغه مې یاد کړ او ځان سم څنګه پر مثال مې ورسول.
وخت په افغانستان کې د سهار 9 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. د ترکیې د ټي آر ټي ټلویزیون د نړیوالې شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غنی پر انتخاباتو سربیره د افغانستان د سولې د پروسې او پاکستان سره د اړیکو پر اړه هم څرګندونه کړې دي. په دې اړه راپور اجمل اند اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه سوله چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو باخي سولري هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمن سولوي، نه د امریکا او طالبانو ترمن سوله. نوموړي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې د ټي آر ټي نړیوالې شبکې سره په یو مرکه کې وویل د امریکا او نورو مذاکره کوونکو سره په دې توافق کړی چې له طالبانو سره تر انتخاباتو مخکې پر ابتدایي سوله یا د سولې پر یو کاري چوکاټ توافق وکړي. په دې مرکه کې چې د ارک پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوې، ښاغلی غنی زیاته کړه
د الیکشن از کریټیکل بیکوز الیکشن از
ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات مهم دي، ځکه انتخابات د اساسي قانون له مخې یو حتمی پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر که زه هم قبول سوکوي باید د سولې لپاره واک ولري، ځکه سوله سختې پریکړې غواړي، سختې چانې وهل غواړي او باید وکولای شي چې بیرته د افغانستان پر خلکو ومني.
sell it back to the Afghan people.
ولسمشر غنی په دې مرکه کې د موقت حکومت اوازی بی معنی او بللې نو موري همدارنګ د طالبانو سره د سولې د چوکاټ پاړه وویل چې د دې ډلې امارت د افغانستان خلکو منلې نه و بلکې په زور پرې تحمل کړي وو او د خغلی غنی په وینا سولې باید د جمهوریت په چوکاټ کې ویني د امارت لا ټي ار ټي شبکې سره په دې مرکه کې ولسمشر اشرف غنی په دوو پړاوونو کې د سولې پر هوکړه ټینګار وکړ. هغه وویل هیله مند دی چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې وشي. ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه شي او ورپسې به عملي شي. د ولسمشر اشرف غنی په وینا هر ډول سولې چې کېږي باید د افغانستان خلک د ملي شورا لوی جرګې او یا ټول پښتنې لارې تایید کړي. امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي د ولسمشر غنی دا خبره چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه پر انتخاباتو اغیز ونه کړي هغه څه دي چې افغان حکومت یې غواړي. خو د نوموړي په وینا په اعلان شوي وخت افغانستان د ولسمشر انتخابات کول یا ځنډول لا هم د سولې پر روانو بحثونو کې یو نه حل شوی موضوع ده. دا وایس وردګ په وینا دا هم مهمه ده چې په افغانستان کې په کوم کیفیت انتخابات کیږي. نوموړي په تیرو انتخاباتو کې شتو ستونزو درغلیو او سرغړاویو ته په اشاره وویل
خلکو خپل رای نشوي ورکولای او خلکو چې رای ورکړي د دوغو خلکو رای حساب شوی نه ده. دلته تقلب وجود درلوده، دلته فساد وجود درلوده. مشکلات ته کوم وګورو یو با امن افغانستان د انتخاباتو د شفاف انتخاباتو د پاره ډیر اړین دی. نو د دې لپاره د ما په نظر سوله پر انتخاباتو اولویت لري او د شفاف او عادل انتخاباتو د پاره موږ باید با امن افغانستان ولرو.
په همدې ونه کې کابل کې د امریکا سفیر جان باس لازادي لړیو سره په یو مرخه کې ویلی وو په افغانستان کې د جګړې ختمول د دوی لومړی توپ دی. خو زیاته اخره دوی په عین حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د چمتووالي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره همکاري ته دوام ورکړي. د جان باس په وینا ممکنه ده چې دواړه پروسې خوا په خوا پر مخ یوړل شي. د ترکیه لاټي ار ټي تلویزیون سره په دې مرکه کې ولسمشر غنی د پاکستان په اړه ویل د هیواد ته خپل روسي سفر کې د پاکستان له چارواکو سره د مخامخ خبرو پر مهال د افغانستان په اړه د هغوی په لیدلوري کې د بدلون نیت تر کړی. ولسمشر غنی ویل د پاکستان په دولت کې په لوړه کچه د لیدلوري بدلون په دې معنی نه دی چې دغلته په منځني کچ هم د افغانستان په اړه لیدلوري بدل شوی. د نوموړي په وینا لا هم د پاکستان له خاورې د افغانستان خلاف نایلان شوی جګړه دوام لري.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
د افغانستان د جګړې د حل لپاره سختو انتخابونو ته اړتیا ده. دا د نېشنل انټرست خبرونې د مقالې عنوان دی. د خبرونې په وینا د امریکا او طالبانو خبرو دوام کړی خو دا خبرې کوم لور ته روانې دي. نېشنل انټرست لیکلی چې په افغانستان کې د سولې د یو چوکاټ رامنځته کولو په خاطر د افغانستان د قانون له مخې د دې هیواد د حکومت تر مدیریت لاندې د سولې او جامع توافق ترلاسه کېدای سي. د توافق په اړه دوهم نظر داسې مطرح شوی چې په نتیجه کې شای نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او طالبان د افغانستان د ځواکونو د قومندې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې امریکا باید له افغانستان سره په اقتصادي روزنیزه سلا ورکولو او ځواکونو د تجهیز په برخه کې هم همکاري وکړي. همداراز د خبرونې په باور په افغانستان کې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو یو کوچنی برخه به په افغانستان کې پاتې سي. نېشنل انټرست امریکا ته هم توصیه کوي چې له پاکستان سره د روابطو په پیاوړي کولو سره دغه هیواد ته باید انګیزه او اعتماد ورکړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. مقاله پر دې ځای پای ته رسیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي خو په یو بل نوم به دوام وکړي. نو افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې امریکا خپل مدیریت پرېږدي ومني چې دواړه د واشنگتن ملاتړ ته اړتیا لري. فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ځنګلونو په اړه لیکلي چې داعش ډله ورڅخه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش جګړه ماران له 2015 کال راهیسې په کونړ کې فعالیت کوي. خو د مقالې په وینا د کونړ ولایت هغه ځنګلونه چې په خوا د طالبانو په کنټرول کې وو اوس د داعش ډلې لپاره د لرګو د صنعت لارې د عاید سرچینه ده. مقاله لیکلي چې د څوکیو لسوالی نه یوازې د داعش او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرښه ده بلکې د لرګو قاچاق وړونکي له همدې لارې د کونړ د ځنګلونو لرګي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته انتقالوي. مقاله د کونړ د پولیسو د مشر محمد یوسف لقول لیکلی چې په دې سیمه کې تر تروریزم وروسته لوی ستونزه د لرګو قاچاق دی. مقاله لیکي چې کونړ پخوا د بلوط، صبر او غوز په ونو پوښلی و، خو په تیرو دیرشو کلونو کې 40% ونې له منځه تللي او له مخکې له وچ سویو غرونو ته لاره اسانه سوې ده. مقاله د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي محمد کامل له قوله لیکلي چې اټکل کوي هر کال پاکستان ته 40,000 ونې قاچاق کیږي. محمد کامل چې د لرګو کاروبار کوي فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې پخوا به یې طالبانو ته پیسې ورکولې، خو اوس یې پیسې داعش ته ځي. د ده په وینا هره ونه له 3 تر 5 زرو پاکستانیو کلدارو بیه لري. د مقالې په وینا د حکومت پر هڅو سربیره چارواکي د لرګو قاچاق ته جدي پام نه کوي.
مننه چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. وخت په افغانستان کې 2:00 او 6:15 د سهار. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. درې افغان ماشومان له دریو کلونو راهیسې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د سفارت په څلور دیوالونو کې راایسار دي. ازادي راډیو داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي دغه افغان ماشومان له دریو کلونو را په دې خوا په ابوظبي کې د افغانستان په سفارت کې له پلار او مور جلا ساتل کیږي. په عربي متحده اماراتو کې د افغان سفارت فرهنګي اتشه صدیقه مرخیل هم د دې ماشومانو موجودیت هلته تاییدوي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به دا مسله حل شي، داسې چې د ماشومانو رضایت پکې شامل وي. په دې اړه فیروزه عزیزي راپور لري.
درې ماشومان چې د افغان سوداګر رحمان نظر اولادونه دي، له درې کلونو را په دې خوا په عربي اماراتو کې د افغانستان په سفارت کې ساتل کیږي. د هغو اسنادو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي، د 15 کلن ابراهیم، 13 کلنې صاحبې او 10 کلنې مدینې ازبکستانۍ مور او افغان پلار درې کاله مخکې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له یو بله جلا شول او اولادونه یې بې سرپرسته پاتې شول. په اسنادو کې د ښاغلي نظر له قوله ویل شوي چې میرمن یې له نورو نارینهو سره نامشروع اړیکې درلودې، ان تر دې چې په غیر قانوني ډول یې د نصرالدین رشیدوف په نوم له یو ازبکستاني سړي سره واده هم کړی، نو ځکه یې خپلې میرمنې ته طلاق ورکړ. موږ غوښتل په دې اړه له نوموړي سره خبرې هم وکړو، خو ښاغلی نظر چې له افغانستانه بهر اوسیږي د ټلیفون له لارې خبرو کولو ته حاضر نشو. په عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت فرهنګي اتشه صدیق امرخیل د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هیواد محکمه او پولیس د ماشومانو د ژوند د خوندیتوب ضمانت نه ورکوي، نو دوی یا درې ماشومان په سفارت کې ساتلي دي.
د امارات حکومت سفارت ویل چې حکومت یا پولیس دې حداقل تضمین وکي، یو مکتوب یا لیک لاره مزادي وکي دوی دا ماشومان چې سفارت نه وزي دوی ته کومور سره وسی کی کوم مثلا بل ځای کې وسی
په دې شرط چې ورته ضرر ونه رسیږي. دا یو ضمانت به امارات حکومت راکوي
چې دا ضمانت متاسفانه د امارات حکومت لخوا اور نکړل شو.
ښاغلی امرخیل وایي په دې موده کې افغان سفارت په اماراتو کې د بشري حقوقو له یو شمیر دفترونو او د ماشومانو د روزنې له بنسټونو سره هم خبرې کړي چې دغو ماشومانو ته د ژوند اساسي حقونه ورکړل شي، خو همکاري نه ده شوې. د دغو درې افغان ماشومانو پلار ادعا کوي چې 20 کلنې ازبکستانۍ میرمنې مخایور رمضان وا په وار وار له د ماشومان تښتولي او په مقابل کې په سلګونه زره ډالر هم ترې اخیستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه مني او وایي چې افغان سفارت اړ دی د افغان ماشومانو ابراهیم، صاحبې او مدینې د ژوند د خوندیتوب لپاره دوی هلته وساتي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی وایي ډیر ژر به دا ستونزه حل او د یادو ماشومانو برخلیک معلوم شي.
کوم اختلاف چې د دغو ماشومانو د مور او پلار ترمنځ راغلی، دوی غوښتل ځان وژنه وکړي، نو سفارت هم تر هغې چې د دوی مور او پلار ترمنځ ستونزه حل شوې نه وي ورته پناه ورکړي. انشاءالله په دې برخه کې به اقدام کیږي او یوه حل لاره به ورته پیدا شي او د ماشومانو پر رضایت به له سفارت نه وېستل شي.
یو شمېر افغان حقوق پوهان به وایي چې مدني حقونه او کورني مسایل باید د ادباو په خپل هیواد کې فیصله شي. تدې جلې ودیر صفای وایي په اماراتو کې د افغان سفارت چارواکي باید دا مسله د اماراتو حکومت سره ژر تر ژره حل کړي او په افغانستان دننه دې په دې اړه محکمه دایره شي. رحمان نظر هم په خپل یو غوښتنلیک کې چې ازادي راډیو تر لاسه کړای د افغانستان له اجازه ریاست غوښتي چې دغه مسله د افغانستان په ستره محکمه کې وڅېړل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د پاکستان د هوایی چلند ادارې له هند سره د خراب حالات په وجه تړل شوی فضایی حریم د ټولو پروازونو لپاره خلاص کړي. د پاکستان د هوایی چلند چارواکو په وینا چې دغه فضایی حریم له هغې وروسته تړلی و چې د روان کال په فبروري کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او د بین الاقوامي حدودو خلاف ورزي یې کړې وه. د دې حدودو بندیز پاکستان ته څه ګټه تاوان ترلاسه شوی؟ په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه د خبريال سراج ظهیر په راپور کې اورو.
د جولای په 14 د سیول ایویشن اتارټي ویان نواز سپرا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دا فیصله د جولای په 15 کړې وه چې خپل فضايي حدود د ټولې نړۍ د جازونو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د نوموړي په خبره چې د روان کال د فروری په 26 د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خرابو حالاتو په وجه دوی ځینې فضايي لارې یا حدونه تړلي وو. پرون د دې د خلاصولو اعلان شوی دی او دا هغه وخت بند کړی شوی و چې هندوستان پا پاکستان حمله وکړه او موږ یو ملک تر دې چې هندوستان هم نو ومني کړي خو یوازې یو سو لارې چې د پاکستان نه به هندوستان ته تللی او له هندوستانه به پاکستان ته هغه مو تړلې وي. باقي زمونږ هوایي حدونه نه و تړل شي. د پاکستان د اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې امریکا فیصله کړي چې د پاکستان فضايي حدود د بندېدو له وجه د ممبئی او نوې ډیلی لپاره به دوی خپل پروازونه تر 10 اکتوبر پورې بند کړي. بل پلو د دې لاریو بندېدو په وجه د پاکستان کامی جازونو هم د بینکاک، کوالالمپور او نوې ډیلی لپاره خپل پروازونه ځنډولي وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي له ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسېدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. ترامپ داسې وخت دا خبره کړې چې د دواړو خواو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سخت ژبې کارول دوام لري. د ولسمشر ترامپ تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د کابینې غونډې ته وویل چې ایران د خپلو توغندیو پر پروګرام له واشنګټن سره خبرو ته د چمتووالي نښې ښودلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و به ګورو څه کیږي خو ډیر پرمختګ شوی. له دې خبرو څخه د ترامپ اشاره د واشنگټن هغه هڅو ته چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. ولسمشر ترامپ په دې څرګندونو کې د خپل بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرې غبرګې کړې چې کابینې ته یې وویل ایران پر دې مسله د خبرو اترو لپاره د چمتووالي نښې نښانې ښودلې. پامپیو ویل ایرانی رژیم نه پوهیږي چې له خپل اقتصاد سره څه وکړي ځکه دا نوموړي په وینا په دې برخه کې د امریکا اقدامات په ویرونکي توګه موثر و. دا پامپیو په وینا تازه ایرانی چارواکو د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه د لومړي ځل لپاره خبرو ته چمتووالی ښودلی. پامپیو زیاته کړې که چیرې موږ د خپلې ستراتیژۍ عملي کولو ته په سمه توګه دوام ورکړو نو دا فرصت به ولرو چې له ایران سره په یو داسې جوړجاړي خبرې وکړو څو دا هیواد په حقیقت کې د اتومي وسلې له ترلاسه کولو منع کړي. دا څرګنده ده چې مایک پامپیو د یوې امریکایي ټلویزیونی شبکې سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ تبصرې ته اشاره کوله. محمد جواد ظریف چې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې و د ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل ایران به یوازې هغه مهال د خپلو توغندیو پر پروګرام خبرې وکړي کله چې امریکا سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د وسلو ورکول بند کړي. دا دواړه د ایران لوی سیمه ییز رقیبان دي. خو سره له دې هم په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت ویاند علي رضا میر یوسفی پر خپل ټویټر لیکلی د ایران د توغندیو پروګرام په قطعي توګه په هیڅ ډول شرایطو کې له هیڅ هیواد سره د خبرو اترو مسله نه ده. نوموړي داسې ښودلې چې ګوند په دې برخه کې د جواد ظریف څرګندونې ناسمې تعبیر شوي. دا تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا وروسته لاغ زیاته شوه چې امریکا متحده ایالات تیر کال د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال لا اټومي موافقې ووتل او پر دې هیواد بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړ. ترامپ او نور امریکایي چارواکي وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینو دوام د دې اټومي تړون له روحیې سرغړا وېده او دا کوي چې دا ټکنالوژي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هم کارول کېدای شي. خو ایران وایي د توغندیو سیستم د دفاعي اهدافو او اتومي پروګرامي د ملکی اهدافو لپاره دی. ایران په وروستیو کې د 2015 کال اتمی تړون د زینو سرغړاوی اعلان کړی. ویل دي چې ریاست اروپایي هیوادونه پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغیز په کمولو کې مرسته ونه کړي، دوی به د دې تړون زین نورې برخې هم وسنډي.
لاندو خبرونه ته خراغلی. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅه کوي. ښاغلی میلر پرون هرات کې دغه خبرې کړې دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندلا په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بدخشان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوې دي. دوی له کرانو منجانه د پنچیر پریان ته راغلي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاسته د دیله خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسلا وندرلند د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. دا لومړنۍ ښځه ده چې د اروپایي ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره د ترینګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. مننه چې د ازادي راډیو لنډ خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې په تفصیل لوستلای هم شي.
د ژوند رنگونه
نوم دې څه دی؟
نوم مې حیات الله دی. کونړ د شګل سوځي سدن کې ما
او دلته څه کې؟
دلته بس دکانداري کوم. او
ډېر اړه کې زه نه دی چې په دکانداري کې
دا خو د منډکون ساحه ده. د دې کې مې دکان ده کړې جوړ کړې ده.
د څه شي دکان دی؟
دا د مشروبات دکان دی.
په سودا دي کیږي؟
او ماشالله خا سودا کیږي. بس گزاره کیږي.
څومره به د ورځې سودا کې؟
بس د ورځې کیږي 4-5 کیږي. د ورځې
څومره برته پاتې کیږي؟ تقریبا
دغه سپاتې کیږي او اته 1000 روپۍ پاتې کیږي.
نه گزاره
کاروبار
باندې په مزدوری یا دنده باندې خپل مشکلات د کورنۍ حل کولای شي؟
بس گزاره کین او دسه په حل کیږي. او دلته دسه دی چې باج وخت دکانداري خو شي خو باج وخت خو نشي. نو بس کورانه
دا یو لاسم نشته دی. دا چیرته د لاس دی ور کړی دی؟ څنګه شوی دی دا
رنه دغه د غنمو یو ترشلو دی رنه د لاس وهله. او لمغه ورستا ماده سپیکر وکړي تعلیم له ما څخه پاتې شو. اصل کې زما د ماما زویو اغه ماستر ډیر کوخ کمال به د خط په لاس نشي چپ لاس نشي کړم. ما مخکې په خلاص خط لیکو. به ماستر اغه ډیر کوشش وکم خو خط چې مې اغه مې یاد کو. بس تعلیم مې د ورسو د اتم سنب کې ما 40 سن پورې مې تعلیم ورسو. اوس اوس خو خوشاله یم بده باندې.
کومه برخه دی ویلې؟
اداره صدرین انسټیټیوټ مې ویلې.
راتلونکي څه پلان لري؟
بس راتلونکي ادار لرم چې نور درس هم وایم او زمينار ته برابر شي د پانتون او د هواد لپاره خدمت کوم. باید یو جرنالست جوړ شم.
یعنی دغه د حسابداري او د منیجمنت نه وځي برشته بدله.
بس ان شاء الله بس بدلوم یا ولنه بدلوم چې ترقی د جن ترقی غواړم نه پر دغه کې
بریالي ته دی غواړم.
او خیر اوس خوشاله اوس.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی د حکومت لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې. خدام باید وویو چې ځینې ملیشا او مخالف ډلې د ملکیانو تر شا پټیږي. بشیر حبیب زی له ازرې ولسوالۍ د لوګر لیکلی باید حکومت ملکیانو ته جدي پام وکړي ځکه چې تلفات زیات شوې دي. ژمن د غزنی له ګیلانه لیکلي طالبان د سولې د خبرو په وقفه کې له خپلو مشرانو سره نه بلکې د خبره له پاکستانی جنرالانو سره مشورې کوي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ د هلمند لیکلي د سولې راتګ کلونه وخت نیسي نو انتخابات باید د سولې قرباني نشي. نور محمد حقیار لیکلی سوله په دې ارزي چې انتخابات وسونه شي خو چې سوله وي نه د جګړې بل فصل. مننه کوم چې د ازادي راډیو لمړنۍ سارنی خبري مجله مو را سره واوریده. بل پروګرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي چې اوس سټوډیو ته راغلی دی. مهرباني.
بله.